د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ستاسو هرکلی کوم. دا خپرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. په بلخ ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په زارې ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله 300 کورونه ویجاړ شوي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي وایي دا سیلابونه بیگانه وخت راوتلي. آژانس د بلخ د امنیت قمندانۍ د ویان محمد آصف وزیر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دې سیلابونو له کبله 3000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او زیات شمیر څاروي هم له منځه تللي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې د هوا پیژندنې ادارې له دې مخکې هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د سختو بارانونو او درنو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی و. د ادارې پرون په یوه خبر پانه کې وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د شلو او 40 میلی متره اورښت اټکل شوی دی. د زابل کندهار لویه لاره چې تیره شپه ناوخته د اورښتونو له کبله بنده شوې وه، نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پر دې لویه لاره د اورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لاره یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو 9 تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لارې کې په المونیمی رولونو کې پټ شوي وو. د چارواکو په وینا دا لارې له یونان څخه پولند ته روانه وه. له شمالي مقدونی سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل دا کډوالې چې افغان، پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي، د چهارشنبه په ورځ د لارې د باډۍ د تفتیش پر مهال وموندل. سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لاره پرې تیریږي. په سوریه کې د امریکا د پوځ په هوایي حملو کې د ایران د پلوي ملیشو 14 وسلوال وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. دا حمله د هغه بې پیلوټه الوتکې د برید په ځواب کې شوې ده چې یو امریکایي قراردادي وواژه. پنټاګون مخکې له دې ویلي و چې یو امریکایي د سوریې د شمال ختیځ په حساکه سیمه کې د ایران د کامیکازي ډوله بې پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی او 15 سرتیري ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لویډ آسټن پرون وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امر سره سم د ایران د سپاه پاسداران ځواک د ملګرو ملیشو پر مرکزونو د حملو دستور ورکړ. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن وویل چې د امریکا د پوځ په برید کې د سوریې د 9 وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د شل اووریزو لوبو لړۍ د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې پیل شوه. اوس د پاکستان لوبډله بیټنګ کوي او تر اوسه یې په شپږو اوورونو کې 9 منډې کړې او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. د دې لوب لړۍ 2 نورې سیالۍ د روانې میاشتې په 16 او 18 نیټه په پام کې دي. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کالو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي. لوبه بنګلادیش پیل کړه او په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 293 منډو هدف ورکړی. اوس مهال افغان 19 کلن بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 24 اوورونو کې 93 منډې کړې او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. دا لوبه د هغو درې اړخیزو لوبو په لړ کې کېږي چې افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا ګډون پکې لري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي. خو مخکې له دې چې د راپورونو برخې ته ورشو، تازه خبر دا دی چې د افغان لوبډلې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم وسوځاو او په دې توګه دا شیبه چې شپږم اوور پای ته ورسېده، نو افغان پاکستان د پاکستان لوبډلې 9 منډې کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. ورزو د راپورونو برخې ته.
تر دې شیبې د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه کشمیر احمد سپای کوي. اوس هم د راپورونو په برخه کې لومړی موضوع ته ورځو. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات افغانستان او ایران د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی بایدن دا څرګندونه کړې چې پرون پنجشنبه د سپینې ماڼۍ پر ټویټر خپره شوه. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان دا څرګندونو ته اشاره کوي او وایي د افغان ښځو د وضعیت د ښه ګڼې لپاره باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي او پر طالبانو بندیزونه زیات کړي. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دغه هیواد د افغانستان او ایران د هغو ښځو تر څنګ ولاړ دی چې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اساسي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کیږي. جو بایدن په واشنگتن کې د ښځو د تاریخچې میاشت په مناسبت په خپله وینا کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په ټویټر کې خپره شوه وویل، په نړۍ کې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د وضعیت ښه کولو لپاره یې 3 میلیارد ډالر ځانګړي کړي دي. ښاغلی بایدن وویل،
موږ د ایران او افغانستان د هغو ښځو تر څنګ ولاړ یو چې له داخلي تاوتریخوالي سره مخ دي او د دې اساسي بشري حقونو تر پښو لاندې کیږي. دوی وړاندې مال 3 میلیارد ډالر څخه زیاته بودیجه تنظیم کړې چې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د ودې لپاره نه یوازې په کور دننه مګر په نړیواله کچه بیساري بودیجه ده.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او کار ادارې د 2022 کال د بشري حقوقو د کړنو په اړه خپل راپور کې چې روانه ونه خپور شوی، د افغانستان په اړه لیکلي چې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، د کورنۍ تاوتریخوالی او نور ستونزو په ګډون په افغانستان کې د ښځو لپاره څېړنې او حساب ورکول شتون نه لري. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو پر ښځو د زده کړو، کار او ازادۍ د بندیزونو لرې کولو په اړه ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د ولسمشر څرګندونې او د بشري حقونو راپور په داسې حال کې خپرېږي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي. د طالبانو حکومت وایم ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې وویل چې په دې اړه له اړوندو وزارتونو سره خبرې وکړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایان خطاب صاحبزاده او د لوړو زده کړو وزارت وایان ضیاء الله هاشمي په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره هېڅ لاره شتون نه لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. یوه له دغو فعالانو فرشتي یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو باید فشارونه یا بندیزونه زیات شي.
حاکمه ډله هېڅ رقم غونډه نه مني چې موږ ورسره مخامخ کینو او خبرې وکړو. یوازینۍ لاره چې پاتې ده ښځو نجونو لپاره له افغانستانه بهر د عدالت غوښتنه ده. زهیل لارم چې نړیوال د ښځو وضعیت په اړه عدالت غوښتنه وکړي او عملی ګامونه پورته کړي او بل د حل لار داده چې پر طالبانو د فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
د 2020 کال لاګس میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخ شوې دي. طالبانو په دې موده کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی پارکونو، ورزشي لوبغالو او له شرعي محرم پرته له لیرې سفر واټن هم راګرځولې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده. همدا شیبه بل خبر ده چې یو بل لوبغړی د پاکستان هم وسوځیده او د شیبه په اوم اوور کې د پاکستان لوبډلې نه دیرش منډې کړي او څلور لوبغړی وسوځیدل دي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي په افغانستان کې د داعش ډلې نږدې 2250 وسلوال له هم فعال دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کورلا د خبره پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې استمایا غونډه ته وکړه. هغه هم درز ویل چې طالبان د داعش د اهدافو د څارنې لپاره لازم استخباراتي ظرفیت نه لري. لبلې خو د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکولو هڅه کوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شوې ده. د موضوع جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرونی د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبري کولې وویل، اوس مال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2215 تنو ته رسیدي. حکت هم دا یو غواخوباله خو زیاته کړه.
موږ وینو چې اصلي غواخ د الصدیق له څنګ راپیخته چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي، خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي، او طالبان له داعش سره په جګړه کې یو خونخواره ډله ده. خو دوی د هغو هدفونو د څار لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې له منځه وړي، خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو صدیق دفتر د داعش ډلې لپاره د سیمه ییز وصل لپاره د یوې کړۍ په توګه پیژندلې چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې سره کار کوي او هم د داعش په سازولۍ په مرکزي او جنوبي اسیا کې خپل سیمه ییز فعالیت مخته وړي. مایکل کوری لاتی رونی د سنا جرګې د وسوالو خدمتونو کمیټې استمایي غونډې ته هم ویلي وو داعش ډله ښایي په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه، خو وړاندې ویلي داعش په افغانستان کې دومره فعال او قوي حضور نه لري. داعش ډلې وروستیو کې د ملکي افغانانو په ګډون د طالبانو مشران هم په نښه کړي. له دې شمېر وروستی ځانمرګې بریدې په بلخ کې د طالبانو په والي محمد داود مزمل و چې په کل منځه ولاړ. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو لوتو وروسته رامنځته شوې ده. مایک راجرز پرون د اساس جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خپله وینا کې وویل
له افغانستانه بې له کوم قید و شرطه او په یو اړخیز ډول د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایډن پریکړې زموږ ملي امنیت کمزوری کړی دی. دې کار یو امنیتي تشه جوړه کړې چې طالبان، القاعده او داعش یې د ډکولو په حال کې دي. ارزونه دا ده چې له دې ترهګرو یو شمېر یې کولی شي له شپږ میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالات په نښه کړي. زه هم دا ډول اندېښمن یم چې نور په یوه داسې ځای کې راګیر نه شو چې ونه شو کولای د یوې رانږدې حملې مخه ونیسو.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو یو اړخیزه وتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یو جنجالي موضوع بدله شوې ده. پرون د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزارت ته تر راتلونکي دوشنبه فرصت ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد دې کمیټې ته وسپاري. د پنځشنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه به وروستی راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وړاندې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د راپورونو برخې ته به هم دوام ورکوو. خو د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبې وروستی حال دا دی چې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم د شیبه وسوځېده. اوس پاکستان په اتم اوور کې 140 منډې کړي او 15 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ورځو راپورونو ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 115 او یو غړي لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. انټونی بلینکن پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوي دي. هغه هم درز ویلي د هغو افغانانو د استلو لپاره هم د دوی هڅې ګړندې شوي چې له امریکایانو سره کار کړی. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا اس آی وی کیس لرونکي بیا وایي چې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. محمد خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
امریکایي چارواکي ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباع شته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي او واشنگتن د دوی د ازادېدو لپاره کار کوي.
ډېری امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کېږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو، بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده او موږ هم له هغوی غوښتي چې کې سونو پاړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا 115 یا شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې څلور څلوېښت د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
نوموړي په افغانستان کې د هغه افغانانو په اړه چې له امریکایانو سره کار کړی له افغانستانه د دوی د وستلو په اړه هم څرګندونې وکړي. ښاغلی بلینکن د دغه پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا له کانګرس نه د بودیجې غوښتنه کړې. موږ هڅه وکړه په افغانستان کې د هغه امریکایي اتباعو سره چې بند پاتې خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. له بلې خوا بیا هغه افغانان چې کلونه کلونه له امریکایانو سره کار کړی او د دې هېواد د کډوالۍ د ویزو ځانګړي کیسونه یا ایس آی بي لري، بیا د خپل نامعلوم برخلیک د معلومېدو غوښتنه کوي. په کابل کې دوه هغه کسان چې د ایس آی بي کیسونه لري د نوم د نه خپراوي په شرط ازادي رډیو ته وویل.
ما د زړه څو هیوادونو سرکاري تجربه لرم، زیاته د امریکایانو سرکاري تجربه لرم، د ایس ای وی د پر اسناد لرم، ایس ای وی کیس مې څه مختتله لیدو کوم کوم اپروول ته پاتې دي چې تقریبا نته میاشتې وشو ما تر اوسه کوم اپروول نه درغله. نو هله لرم چې په لنډ وخت کې د کیسونو تون چی او موږ زموږ سرنوشت معلوم شي چې بل اخر څه کیږي.
زه د ایسایو کیس لرم، کارونه مې ټول تمام دي، نو فقط ویزه ترلاسه کوم او لاړ شم. دا وروسته میاشت کېږي چې نامعلوم حالات کې یم او منتظر یم، نور څه کولای نه شم. اقتصادي وضعیت خو طبعا چې خراب ده، ډېر عین په صفر درجه کې ده.
ازادي راډیو د امریکایي چارواکو دغه څرګندونې له طالبانو سره هم شریکې کړې. د دوی د حکومت مین زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ داسې څوک نه لرو چې دوی د بندیان له موږ سره وي
او دوی دا دعوا به موږ وڅېړو په څه اساس کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې جمهوریت غوښتونکو د بایډن له ادارې څخه په 2020 کال کې له افغانستان نه د هغه د ویجاړونکو وتلو په اړه د حساب ورکولو فشار ته دوام ورکړی. د جمهوریت غوښتونکو په باور د بایډن د پریکړې او بد اړخ دا هم و کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتل، د کابل هوایي ډګر ته څیرمې او ځانمرګي برید، د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 120 افغانان چې د کابل هوایي ډګر ته ورټول شوي وو ووژل.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو لنډه یادونه چې د افغانستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. نه هم اوور دی، د پاکستان لوبډلې 8 منډې کړې او 15 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. ورځو د دې خبرونې وروستي راپور ته او له هغه وروسته به تاسو د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام واورئ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته یو شمېر ښځې وایي چې دوی په روانه روژه کې د تراوی د لمانځه لپاره جمعتونو ته له تلو څخه منع شوي دي. د دوی په وینا په تیر جمهوري نظام کې د جمعې او تراوی لمونځ تل په جمعتونو کې ادا کوو. یو شمېر افغان دیني عالمان وایي ښځې جمعتونو ته د عبادت لپاره له تلو څخه منع کول غیر شرعي عمل دی. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
یو شمیر ښځې وایي په دې جمهوري نظام کې به د تراوې او آن د جمعې لمونځ لپاره د کابل ښار بېلابېلو جماعتونو ته تللی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تېر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جماعت ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوې لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تېرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوې لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جماعتونو ته تلل، او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جماعتونو کې بېل ځای جوړېده. د کابل خروسی دوم کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل،
مونږ اول چې د طالبانو حکومت نه مخکې مسجد ته تللو، تراوه د پاره هلته به ختم کولو، د ښځو لاره جدا وه، د سړو لاره جدا وه، هر څه به منظم تللو، بېرته به راتللو. اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللی، نه مونږ پرېږدي.
زیبا بیا د مزار ښار اوسیدونکي هم ورته ادعا لري،
سابق بود به نماز تراوی
پخوا به مو کولای شوی چې تراوی لپاره جمعه ته ولاړې شو، خو که اوس لاړې شو موږ ته ستونزې پیدا کوي،
مشکل ایجاد میشه.
زینب د کابل ښار اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم طالبان تل ادا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی، خو تل نجونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي، انده چې جماعتونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی.
چې د طالبانو اسلامي حکومت ته نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد ته پاره، او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوي او منځونه، نو دا د اسلامي حکومت ګټه موږ ته راورسېدله.
نوموړې وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جماعت ته نشي تلای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دینی عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي، په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري. که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې، خو تېر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړې وې. په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د امرو بالمعروف او نهی المنکر ویان عاقف مهاجر څخه وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولی دي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی. د دې تر څنګ میرمنې له کار کولو منع شوي او عمومي حمامونو، ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلای موکوم بده خبرونه کی نوروز ول منزو که ورته شاکر
نوروز جد سرنگواله پده که ندهس نوروز چی شده بلکه پده که دهس افغانستان سوکته.
کرکتون که احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه هم جالب ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو پونم د لاهو شعر.
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینې کوترې کې نیسي، سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه.
آمنه فنا هم شعر لري.
د سپرلی نری شماله اوس به کلی شین جنت وي، اوس به کلي کې واده وي، هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي.
په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره وشوه، په کندهار کې لویه ادبي غونډه ترسره شوه، او په دې ادبي مجله کې به دا هم واورئ چې د درانه استاد آصف صمیم ستاینده غونډه جوړه شوه. چې وشتمه د نویل مریسکال لومړی ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزې پښتونخوا د محقق کوثر غوریاخیل په وینا د افغانانو اختر لاره د نوروز جشن او اختر د مرحوم غوریاخیل په باور یختیر دی چې شمه به تیر شوی وو او نوی جشن بل منزل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسی له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورس معناوي لري، خو ترکیب دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روچ دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په ابستا کې د نوروز د نو په ځای د نوی کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼډور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د تبری په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه. اوبه به یې پرې بل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. جنو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي او یو شمیر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهي کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوي جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آل بویه په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمني چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله. او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه بدل کړل چې د شاه جهان یو ډول انتقام چې د ته واک نو سپارل کې الهت هرڅو دهن پونی مو وچه کی نور ملتونه د اورنګزیب لسخ دریزی پتنګو هم دا وچه ده چې ستر خوشحال وای اورنګزیب چارایش د تخت تاج کا اورنګزیب چارایش د تخت تاج کا تخت تاج به مرګی تخت تاراج کا لا اورنګزیب روسته د دوهم سوی پاچا شو خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچایي سره د هند پرنی مو وچه اسلامي امپراتوري ختم شو په افغانستان کې یو شمیر د نوروز لمانځلو سره مخالفت کوي او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم په هنتون کې په تاریخ کې لوړی زده کړې کوي په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دي
یو ډیر مهمه پوښتنه موږ په اړه ده چې موږ له قبل اسلام افغانستان سره موږ رابطه چي ده آیا افغانستان چې اسلام مخکې موږ غنی هغه رده وو هغه نه منو کنه موږ افغانستان موږ یو برخه ده موږ د فرهنګ موږ زبا او دیو سنت په هیڅ نو د چې د نوروز اهمیت هم دا دی چې د افغانستان د هویت تجلیل دی د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی او دا موږ چې دا تجلیل د په مذهبي حساب نه کوو دا دیو سنت په هیڅ دی طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه ده مګر نوروز نه یوازې د طبیعت هر لمانځنه ده بلکې دا یو تاریخ لري یو ډیر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې
شغلې زیر زیاتوي چې په نور نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې پتبر نه وهی
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري فرض مثال شمالي اروپا سکینډینیویا چې ډنمارک سویډن ناروی د دې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري لکه قبل د سوي اثر سره موږ دغه سینې لرو ځکه هانارنت یو مشهور جرمنی فیلسوف دا خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مودرنټی ترمنز هغه وایي چې دا میراث دی دا وصیت شوی نه دی هغه اروپایي میراث دی اغه عموما په بل کانټیکس کې دا خبره کوي مګر کومه دغه ډېر خسته جمله ده کدار واخلو او په افغانستان کې د واقع منت د میر د منګ د فرهنګ میراث په واسطه څو شکل کې نه دی رسیدلې څه کومه مسله لازمه ده نو موږ خپل فرهنګ منقطع یو خپل تاریخي میراث بیل سویو نو روز یو ډېر ښه فرصت ته نه واز چې موږ په فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو په نویوالي باندې په بهار باندې د دهقان په ورځ باندې په افغانستان اشتراک له سیمې سره بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو موږ څوک یو له کوم وخت نه شروع کیږو افغانستان څوک دی شجرې څه شی ده د عربو د لهکره سره خو دی نه دی پیدا شوی د اسلام نو مبارک دین راتګ سره
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1300 اته تیایم لمریز کال کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتو سرمنشي وو چې په دې مناسبت د ملګرو ملتو لومړی رسمي بیان خپور کړ بیا ته باندې به د نوروز او نوی کال اخیزو ته مخ کړو نقاد لیکوال او شاعر احسان الله درمل پلی باور دی چې د موسمونو بدلون لډیر په خوانی زمانه راهیسی د انسانانو ذهنونه بوختاتلی چې د ځانګړي ادبیاتو درامنځ کېدو سبب کیږي
په اساتری دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډک بشری دوره ده په هغه دوره کې د سیاستیر جوړ شوی چې د ډیرو لویو شیرونو تندور باندې ماتيږي چې په غوږ کې د موسمونو د بدلون او د طبيعت د بدلون د رازونو لپاره د لایل ویل شوی دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور غیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیز هم کم نه دی شاغلې درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوی کال لستاینې ډکه ده
په پښتو ادب کې هم د پسرلی ذکر د نوروز ذکر
او د نوروز د حسن او د پسرلی د رنگینه او خوشبوئی ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډیر هنر او په ډیر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلی.
د شاغلی درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوی کال ستاینو یو ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو او حسن یو څه کم دی، مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور د منی رنځور ښکلا او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز د بهار او د پسرلی ډیر ذکر یا ډیر افراطي او روایتی ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړې ښکلاوې تر شوا لاندې راولي.
مخکې تر دې چې تر نوروز مخکې او وروسته مو په افغانستان کې له ځینو مهمو ترسره شویو او ترسره کیدونکو ادبي هڅو خبر کړو. د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت به شعرونو ته مخه کړو. فرانسوي عرب معاصر فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې شخې شو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو. د نور محمد لاهو همداسې یو شعر به د دوی په شخ سره واورو.
رازی میندو تا واک ورکړو، رازی میندو تا واک ورکړو، ز خبر مت میندو پاچایی کې د تریا کو پښنه راخت به د غنمو ژړ خایست کول دوزی کیږي، د مڼو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تاوډې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو واکمنۍ کې، هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لوري ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به وریږي په باران خشتې سندرې. زه پوهیږم د میندو پاچایی کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلني سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبه تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوې د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایی کې د تریا کو پشن راخت و د غنمو ژیړ خایست گلدوزی کیږي، د منو غوندې بسور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
کمیاندو ته څوک واک نه ورکوي، خویندو ته به وار ورکړو. د تکړه شاعر امینه فنا شعر لرو.
د سپرلی نره شماله، د سپرلی نره شماله، راوړه حال زما د کلی، حال زما د کلی کلی، د ها کلی ها سپیڅلی، راتوایا راتوایا، د بابا کلام بیا د ګل پوشبی، د بادام او د منو په سپینو ګلو، د ویالو په غاړې غاړې، سره او سپین غاټول ګل شوی، ها دنیا د کوټې مخته، انار ګل دی او کنه دی، هغه پورې ارغوانې غوړېدلی، د چارمغز پاڼې شنې شوي، دنده سچا ترې وهلی، د سپرلي نری شماله، د بابا له ګلخانې مې را تبایا، رنگا رنگ ګلانې چا ورته پاللي، تندې نه دي سوځولي، خیشاوې ورته کړې په غزلو، په ټپو دي چا ستایلي، الماری د کتابونو یې د څنګه، ګرد خو نه دی پې پرېوتی، چا لوستلی دي که نه دی، مازدیګر د چامبې لاندې، د مرسل ګلونو مخته، د حافظ غزل چا لیکلمه کړي، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د بابا د زمزمو غږ به مې نه وي په چمن کې، اخی مړ دې رانه موبی، اخی مړ دې رانه موبی، د بیلتون قیامت دې ما لیدلی موبی، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، کاش کې ژوند دې مازدیګر هیڅ نه لرلی، چې دا لمر پرېوتی نه وی، زه د ستړو ماښامو ته پاتې مه وی، خدای ما نه دې زما شمس ورک کړی مه وی، خاورې خاورې دې ها ګل ګل سړی نه وی، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، څه نری څړیکړي مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي، د سپرلی نری شماله، څه نری څړیکې مې زړه کړي، ژوند به نور را سره څه کړي، ما نه پاتې شیرین کلی، نغری به مې اوس تنګ وي، د تنور غاړه به یخه، چا به پاستی دستکۍ پرې پخې نه وي، او حجره به یې خالی نه مېلمنو وي، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کلا د څنګ باغچې نه را تبایا، ارغوان پکې ډېر شوي، د مرسل ګلو څه حال دی، زردالو به وي ګل کړی، ها څوکۍ د لرګي اوس هم هلته ایښې، خړه ځمکه یې پستو وښو فرش کړي، سپین ګلان پرې ورېدلي، سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو، ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دې سږ کال توت نیولي، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي، د کړکۍ مختم وړه مڼه ګل شوي، د سپرلی نری شماله، د کړکۍ خوا ته باغچه کې مو څه حال دی، د ګلانو د نوتاکو، ها دوه لویې د توت ونې به اوس شنې وي، چپرک ونې دې سږ کال توت نیولي، الوچه خو به بیا نوې ړنګه شوي، د کړکۍ مخ ته وړه مڼه ګل شوي، د سپرلی نری شماله، د سپرلی نری شماله، د کلا شا باغ شین شوی، تاکو وږي را شنه کړي، د خستا کوی میاد شي به قانان بیا پندونه تری تړلی ها انزر به وی زما لقد لوړ شوی ها د باغ کنج کې سنزلی به وی یا عطر شیندلی چای خاخ زما دنیا کوټه ته وړی قربانی عطر یې مینه سړ مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي زړه مې وچ پسې خوږیږي د ټټر د لونګین بوی مې یادیږي څومره مینه یې را کوله ډوګۍ به مې بلله خدایه کړې یې د جنت مسته بلبله د سپرلي نری شماله اوس به کلی شین جنت وي اوس به کلي کې واده وي هرې څانګې به وي نوې ګل دوزي جامې اغوستي له خوښۍ او له مستۍ به په چکچکو په نڅا وي تا به هم په پستو شونډو پر ښکل کړې سرې غوټۍ وي د سپرلي نری شماله د سپرلي نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څه نری باران به ووري د سپرلي نری شماله مرغکۍ به وي خوشحاله څه نری باران به ووري خوشبوي به خیږي آن له خړ دیواله د چنچڼ به تڼ وي اوراګانې بلبلانې به له سرو ګلو تاویږي او ګلپانې به نڅیږي د نرګسو په وږمو به فطرت څرق نشه کیږي ژوند به څه ترو تازه وي ته وا خلاصه د جنت به دروازه وي ته وا خلاصه د جنت به دروازه وي
ل امینه فنا مننه چې دا شعر په خپل شغازدي رړوي ادبي مجلې تراسته ولې وو اخر فنا له غو 500 افغان شاعرانو څخه ده چې پروسه شکالې د غوړه شعرونو د وی پانی لوري چې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلبي جایزه تر لاسه کړه استاد جنید سشکل بیا اعلان کړی دی چې هغه افغان شاعران او شاعران چې عمرونه د 1440 کلونو ترمنځ وي د دوی وی پانی تاریخ بل درې درې شعرونه واستوي هغه کسان چې پروسه شکل جایزه اخیسته ده هغه ته سشکل جایزه نه ورکول کیږي استاد جنید اسدی رډو ته وویل چې د وری له لمړۍ نیټه شعرونه ورستول شي او سشکل به هم 500 کسانو ته د شعر جایزه ورکړي لمړۍ جایزه به 500 امریکایي ډالر وي چې یو شزینه او یو نارینه شاعر به ترلاسه کوي دویمه جایزه د 300 ډالر ده چې له جنسیتي محدودیتونو پرته دریو شاعرانو ته ځانګړي کیږي د نوی کال بل نوی ادبي هڅه دا ده چې په خوس کې د کتاب علمي بهیر غواړي چې خپل ووم کتابتون په لنډو ورځو کې پرانیسي د دې بهیر یو غړي مهتاب آریان ازادي راډیو ته د واتس اپ له لارې پر استولي پیغام کې وویل
کتاب علمی بهیر داوم کتابتون لپاره خپل هڅه کوششونه روان کړی دي او موږ ډیره هڅه په دې باندې دا چې ترڅو د سوشل میډیا لارې د فیسبوک لارې او بعضی د ملګرو له طریقه موږ د ووم کتابتون ته کتابونه راټول کو ترڅو کولای شو چې په ولر پرته سیمه کې موږ بل کتابتون څنګه فعال کو ډیر د خوښۍ ځای دی او د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په خصوص ولایت کې د ووم کتابتون لپاره خپل کوششونه جاری ساتلې دي او د ملګرو او د دوستانو همکاري دو چې موږ سره په دغه برخه کې څنګه غوډه مرسته کړې د کتابونو پر لوکه او مونږ کتاب علمی بهیر ډلبا په دیوت وانی کې پنګ دی ورځ کې ترسو مونږ دیوم کتابتون لپاره څنګه کوکو یو نو وخت وکو یو بل کتابتون فعال کو په بلر پرتیسمه کې ترسو مونږ دغه مطالعه دوت لا هم نور فراخ کو
د دې بهیر بل غړی نجیب الله احمدی وای چې دوم کتابتون لپاره تروسه پلسکونو کتابونه راغون کړی دي
تر دې دمه مو دوم کتابتون لپاره د بهیر د غړو پر هڅو او هان تقریبا د 200 په شاوخوا کې مختلف نوو کتابونه راټول کړي دي او غواړو چې د خوست په یو بل سیمه کې د کتاب او مطالعې ترمنوالو ورورسو او ان شاء الله هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوم شي دا لړۍ بنور هم روانه وي او ان شاء الله هڅه هان کوو ترسو د خوست سربیره په نورو ولایتونو کې هم دا ډول پروګرامونه ولرو
کتاب علمی بهیر تر دې مخکې په موسی خیل اسماعیل خیل او مندوزیو ګوربز او د خوست په مرکز کې شپږ کتابتونونه فعال کړی دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پنن کرهار کې شش کال د نارنج ګل دوری ز مشاعره ل خپل وخت مخ کې وشوه. د کبنیاشت په نه بشتمه د جلال آباد شهر سراج العمارت تاریخي بن کې د نارنج ګل دوری ز میلا او مشاعره تر سره شوه. شاعرانو په خپل شعرونو کې د نارنج ګل د وشمو ستاینه وکړه او د غراسې په افغانستان کې د تلپاتې سولې مینې او ورور ولې پیغامونه ورکړل. د نارنج ګل دوری ز مشاعره سمش همکار بسر الله قادل سارلی او دا راپور پرې جوړ کړی.
هر کال د پسرلی پراتلو سره چې ننګرهار کې د نارنج ګلونه پسپړې دوشي د جلال آباد خار کې د نارنج ګل په نوم دودیز کلنې میله او مشاعره تر سره کیږي. سږ کال د طالبانو تر واک لاندې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست دا مشاعره ځکه خپل وخت څو ورځې مخکې جوړه کړه چې د دوی په خبره د روژې مبارکې میاشت له پسرلی سره وزې راغله او بیا مشاعره ځنډېدله. د ننګرهار اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نور محمد حنیف ویل د نارنج ګل مشاعره له تیرو څو لسیزو راهیسې د هر نظام پر مهال د ځایي شاعرانو فرهنګ پالو لخوا جوړیږي. نوموړي ویل
د نارنج ګل مشاعره د حکومت لخوا تر سره کیږي خو کاملا ولسی رنګ لري، دا مناسب بڼه لري. دا مشاعره اوس د نارنج ګل دغه مشاعره ګڼل کیږي چې د پسرلي په رنګین موسم کې تر سره کیږي. د نارنج ګل له مشاعرې سره د میلی کلمه هم کاریږي. ډیر کلونه د نارنج ګل له مشاعرې سره یو ځای بازار ته ورته میلان جوړ شوی ده. ملي خوشحالي به ورته کېدلې، کوچان به اوښان هلته راوستل، کږدۍ به جوړېدلې او د کوچانو ژوند ته څه به وړاندې شو، خوراکي توکي به راوړاندې شولې او بازار به جوړېده.
د جلال آباد خار سراج العمارت په تاریخي بڼ کې د نارنج ګل دودي زميله او مشاعره کې د هواد مرکز او ولایتو څخه لیکوالانو، شاعرانو، مسؤلینو او د کوزي پښتونخوا څخه راغلیو شاعرانو برخه اخیستی وه. شاعرانو په خپلو شعرونو کې د مینې، ورورولۍ، ټول هواد کې د تلپاتې سولې او آرامۍ پیغامونه ورکړل.
وطن ساتو له جګړه کې مهاجر نشوما، خو تجربه شوم خائنان مې درکې او پیژندل.
او د ټي ټي پی سمرو ډاډا وسای موږ هم درګرو. د ټي ټي پی سمرو ډاډا وسای موږ هم درګرو. نور دار خوړ تور پنجابیان سګنل نه ورک.
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د دغه ولایت د تیاتر لوبغاړو تمثيل هم وړاندې کړ چې د خلکو لخوا بدرګه شو. د یادې مشاعرې په څنډه کې د ننګرهار د خطاطانو اتحادیې له لورې جوړ شوی نندارتون هم نندارې ته وړاندې شو. د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې ادبپالو په زیار او نوښت ترسره شوه. له تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال دا مشاعره د پسرلي پر راتلو او د نارنج د ګلونو د وږمو له خپرېدو وروسته ترسره کیږي.
د نارنج ګل د مشاعرې راپور مو اورېده. په کندهار کې هم په یوې مشاعرې کې د څو ولایتونو په سلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د فريدې سیال په راپور کې.
د الهام ادبي بهیر کلیزه په کندهار کې تر نوروز څلور ورځې مخکې ولمانځل شوه. دا دې بهیر ځوان فعال غړي مسعود اریختین ازادي راډیو ته وویل
پکښې له کابل، ننګرهار، غزنی، زابل، هرات او د کندهار د مختلفو ولسوالیو ترڅنګ د مرکز زیات شمېر ادیبان او شاعران ترنم کوونکو او د ادب مینوالو پکښې ګډون کړی وو.
خاغل اریختین زیاته کړه چې د الهام ادبي بهیر په کلیزه کې په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د دې بهیر یو مشر حیات خان همت ازادي رډیو ته د خپل غوندو او فعالیتونو په اړه وویل
الهام ادبي بهیر د نن څخه دوه کال مخکې د پیروز احمد تنویر د زیاره هڅې په اساس باندې په شکاپر دروازه کې منځته راغلی. دا بهیر څو کمیټې لري چې یو کمیټه یې د اړیکو جوړولو کمیټه ده، بل یې د نشرات کمیټه ده چې د محمود الله عبرت په غاړه ده، او بل یې د میلمستیا او د میلمنو د راتګ او د هغوی د انتظامات او د خدماتو دپاره ده.
د الهام ادبی بهیر په غونډه کې ګڼو برخوالو په ترنم خپل شعرونه ولوستل.
یا ته پښتنه یې او یا خو جنتی ځان رښتیا وایې زما خوبه کاپی نه یې.
د نجیب الله مل ترنم په کندهار کې تر دې ادبی غونډې یو ورځ مخکې په ننګرهار کې پنځون فکری بنسټ یو نوښت وکړ. د بنسټ د ویلو یو غونډه په تر سره وی لیکوال چیرونکو یو نقاد محمد آصف سمیم ولمانځه. پنځون فکری بنسټ نږدې څلور میاشتې مخکې فعال شو او د استاد سمیم لپاره د کپ پشپش وشتمه د ننګرهار په کامی کې غونډه جوړ کړې و. په دې غونډه کې د ادبیاتو استادانو، لیکوالانو، شاعرانو، یو شمېر خبریالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د پنځون د فکری بنسټ له مشر اجمل جنت څخه به واورو چې دا ستاین غونډه د ده په اند څومره بریالۍ وه.
په دغه منځغونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو، شاعرانو، قلموالو، د اطلاعاتو کلتور استازو او د ادب لارویانو برخه درلوده چې د استاد د شخصیت، د استاد د ژوند، د استاد د ټولنیزو نزاکتونو، د استاد د خاطرو او د استاد پر فن باندې پکې مقالې، ویناوي، شعرونه، ترنمونه وویل شول.
جنت صاحب کلمو پریکړه وکړه چې استاد سمیم ولمنځي.
د استاد سمیم د مازغون دی په تړاو باندې خو له موږ سره فکر لډیر وخت نه و، خو په سیستماتیک ډول باندې شاوخه یونی ممیش مونږ د غونډې تکار وکړه، له استادانو سره په دې تړاو وغږېد، استاد سره مو همغږي وکړه. هغه څوک چې د استاد په تړاو باندې پوهېدل، د استاد له ژوند، د استاد له ماشومتوب او د استاد له هغه د مکتب له دورې نه دوی معلومات درلوده، د هغوی لیکنې ان د استاد چې قاضي صاحب کافولام او هغه مو په دغه غونډه کې دعوت کړې او هغه خپل په دغه غونډه کې مفصلې خبرې وکړې او د استاد سمیم په تړاو باندې وغږېده.
هغه کومې برخې دي ساس په باور که په مرته وشي پر راتلونکي کې به دا سغونډي نور هم شي تر سره شي؟
زموږ هغه کله چې د غونډې هغه راپور خپور شو، عکسونه خپاره شو او خلک خبر شو، نو هغه فیډبیک بیرته موږ ته ډېر مثبت راکړل شو او خلک ډېر خوشحاله وو، ځکه چې پنځون یو حقدار شخصیت او حقدار لیکوال او استاد ستایل بیا منزل وو. نو زموږ هغه څه ډول چې فکر و کومه طرحه چې موږ جوړه کړې وه او څه ډول چې زموږ پلان و چې دا غونډه تر سره شي هغه بریالی وو، او دا بریالیتوب موږ د خلکو په خلو، د خلکو په نظرونو او د خلکو په لیکنو کې چې بیرته یې پر موږ کړې وي هغه کې وکوت.
د پنځون فکری بنسټ له لورې د غونډې کوم راپور چې ما ولوست، هلته ځینو دوستانو د درانه استاد ځینې خاطرې هم شریکې کړې دي. تاسو هم مخکې د مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړه، کومه یوه جنت صاحب ستاسو په ذهن کې شته چې د ازادي راډیو ادبي مجلې له مینوالو سره شریکه کړي؟
په غونډه کې له استاد نه د مشرانو چې کومه خاطرې وي هغه هم شریکې شوې. پوهان صاحب نګارم خپلې خاطرې وویلې، تر څنګ یې باز محمد عابد صاحب څو خاطرې شریکې کړې چې یوه یې دا وه چې کله تقریبا دیرش او دیرش کاله وړاندې افغان ادبي بهیر رامنځته شو، نو په لومړیو کې راپور چې و نثار صاحب لیکلو، بیا نو نثار صاحب بوختیاوې ډېرې وې، نو سالک صاحب ته دا مسؤلیت وسپارو چې ته نور گزارش لیکه. نو کله چې سالک صاحب لومړی گزارش ولیکه غونډې ته راغی، دریسته چې ودرېده نو په څو ورقو کې دا لیکلې وو، نو دا ورقې هم داسې مخ ته نیولې وې او راپور یې لوسته چې د دې ورقو چې و د سالک صاحب مخ پناه کړې وو ناستو ګډونوالو ته نه ښکاره کېده. کله چې وای دا راپور پای ته ورسید، نو استاد سمیم پیغه که چې راپور خو ډیر خسته و، ډیر ښکلی و او مونږ خوشحاله دي ته و چې راتلون کی ناسته کی به خستا لک راپور لولی خو موږ لدی نو خبر چې ګلان شرمیږي مخ په پاونو پټوینه نو کله چې دا جالب خاطره و ویل شو نو غونډه ته زنګړ خلا ورکړه او ټولو ګډونوالو ورسره وخندل او هغه جالبیت وروبخه.
جناب صاحب تاسو د استاد سمیم د غونډو د منځول پر مهال ژمنه وکړه چې شاغلی سمیم ته به داسې نوري غونډه هم جوړوي. لدی ژمنې څخه مو مطلب دا ورته بلی غونډه جوړېدل دي کوي کله بل غونډه ورته جوړوي؟
پنځون فکری بنسټ چې هدف یوازې مشاعري تر څنګ لیکچرونه او سیمینارونه نه دي بلکې د هغه کادرونو او د هغه کارند اشخاصو نمانځنه هم ده چې هسته دي او په ژوندونه یې غواړي چې ونمانځي. هدف دا ده چې د پښتنو په تړاو باندې یوه خبره دا کېږي چې دوی په مړو کې بد نه لري او په ژوندو کې ښه نه لري. زموږ دغه فکر شي مشته مزبوط پنځون هدف درې چې د لمن زويسیو هغه چې بیا وسور سره دی او ارزښتونه دی هسته دی پنځون بینمانځي په تړاو به غونډه برابرې او هغه خواوي چې خلک ترنا خبر دي او د شخصیت او فن په تړاو باندې ګونګې دي نسرګند دي هغه برابر سره کوي او راتلونکي نسل چې دا ګوري دا لولي دا اوري ورسره باندې زو روح اخلي.
لا شغلي جنت څخه مننه. د درانه استاد آصف سمیم یوه مهمه ژباړه په روسش کال په پېښور کې چاپ شوه. د دې اثر یوه نسخه په جرمني کې وموندل شوه او یوه برخه یې تر دې مخکې په کراچي ښار کې ترلاسه شوې وه چې بیا پر دې اثر استاد حبیب الله رفیع کار وکړ. استاد رفیع ازادي راډیوي مجلې ته په روسش کال ویلي وو چې اسرار الافغان کتاب 400 کاله پخوا تألیف شوی دی. په دې کتاب کې د افغانانو شجرې خبرې شوې دي او دا ډېر مهم اثر دی چې هغه شکوک له منځه وړي چې د پټې خزانې په برخه کې ځینې مطرح کوي. همداراز د په وینا د افغانانو د هویت په باره کې په دې کتاب کې خورا په زړه پورې معلومات درج شوي دي. استاد رفیع پر دې کتاب سریز هم لیکلې ده او اوس استاد سمیم له فارسي پښتو ته ژباړلې چې پښتو اکاډمي په پېښور کې چاپ کړی دی. له همدې ښه خبر سره به دا خبري مجله له یوې نوروزي سندرې سره راغونډه کړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا.
چې پرواز په بدخشان کې چی پرواز پا بدخشان کی دسو ما پا باد مستا دس دیتا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دیتا جشن یادا لبامی بلخارا پاچا لبامی بلخارا پاچا نوروز د سحر بادا نوروز د سحر بادا